سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د بیر احمد صفی تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه با په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلی دی دا پریکړه د خزو له حقونو یو بل جدي سرغړونه ده او د ملیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 ښځې د دوی په دفتر کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماده سشنبه پورز له خپلو څخه باندې درې زره نارینه او ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي، خو د دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل دا مهلت د نامعلوم مودې لپاره غځېدلی دی او د ټولو کارکوونکو یې غوښتي دي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ورځي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خوند اثرونه پرې شوی او یو بل خزی د خپل میړه له خوا وشل شوی ده. د معلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکو ویلي وسلوال لسیمه تخیدلې ده او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې شریف سیمه نږدې په یو کور کې یو کس خپل ځوانه میرمن وژلې ده او لسیمه تخیدلې ده. په کندهار کې د طالبانو د والی ویانت حاجی زید رسنیو ته ویلي چې قاتل په نشي روک دی. د پتاسال کې د چې د 13 شنبه پورز د کندهار په میرویس مین کې یو ځوان خپل پلار په دزو وژلې و. د اسرائیلو پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ویل شوي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې وي. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرائیل وویل جیت الوتکې 10 اهداف وشتلې دي چې په هغو کې حماس ډلې سمڅي او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحه شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پاوز زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخموت لیوی صحید یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په تیر څلور شه ساتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمرې کرخه په ګډو کې څه باندې څلوخت حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دی چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیات پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین د درستیز دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیزو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخموت افکیرا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي او دغه شخړې سختې بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی شل پولیسو د تیښتې په حال کې و. په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې یو یې په ډزو واژه او بل ته ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزوایل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. د وژل شوي او ټپي شوي کسانو نومونه نه دي افشا شوي. مشکوک کس چې نومې نه دی اخیستل شوی د مرمۍ د ټپونو له کبله بېسري شوی او د صحي وضعیت په باب یې څه نه دي ویل شوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي شوی. پولیسو سم دلاسه نه دي ویلي چې پر مشکوک سړی ډز شوی او کنه. اسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کولو څخه لاس په سر شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو په ډول په غزنی کې ډیری تحصیل کړي ځوانان بیکاره دي. دا چې د دې بیکاری علت څه ده د به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي چې په روانه میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوې دي. د چې علت څه ده په دې به هم درته راپور ولرو. د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو ازمایښت دی. دا چې د قشتېپې کانال به تکمیل شي او کنه او د سیمې هیوادونو ته به ګټه شوي د افغانستان سربیره د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده، خو په زیاتره ولایتونو کې افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې لبا د مرغ په هلمند ولایت کې دا څنګه دی؟ تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راوستلې د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړو.
د اوکراین د جګړې جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید افغان خزو په نخښه کول او دروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید په خزو د کار د محدودیت پریکړه بیرته واخلي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د خزو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي د پنځم به ورځ نو وخت لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه، د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان خزو په نخښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځم به پورز نه وخت په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د خزو او نجونو په نخښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستي بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره خز یو جوني اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د خزو ګډون اړین بللې. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټولو نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري، او په ځنګړي توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسي ومومي، ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسی وګړي وایي د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمېنې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پریکړه غندم، او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي. کومکونه واغه مرستې چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې عوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپل پرېکړه کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله راخلو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي په روانه روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډیر ځله ورسره مخ شوي دي، چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم د دوی ستونزې مني. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمونږ بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې، نږدې و چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د مال ډیره خو لیدل درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخصي شفاخانه ته نه ستنه، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمونږ بیا خدای دوباره راکړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمې ده، د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وه چې هغه مایوب هم وه، او بله وینه کموله د دې وینې ګروپ و بی آرش مثبت. متاسفانه چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ، بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وډکې وه، ماشوم و، راته کلن و، هغه وینه هم کموله. متاسفانه چې هغه هم خپل ځان لاسه ورکړ، حالات یې وسپارله.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمیدالله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د ترخه ځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نه شوه، مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه و، نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس د روغتون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات ترسره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه، په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مل الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوي چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشټون پاک لای کړی دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بنگل رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې د تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمونږ بعضي هیوادوال په دې ډارېږي که چېرته موږ وینه ورکړو نو ناتوانه کېږو، ضعیفه کېږو. په همدې زمونږ دغه تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم ګړۍ په کوم شمېر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمېر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلي صادقې په هکله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو په کابل کې د وینې د مرکزي بانک په اړه هغه راپور واریده چې ویلې په دغه بانک کې اوس مهال وینه کمه شوې ده. له کابل به غزنی ته ورشو. د هیواد نور سیمو په څیر په غزنی کې ډیری ځوانان په ځانګړي ډول تحصیل کړي ځوانان له بیکاری کړيږي. دوی د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. دوی په باور کې داسې ونه شي، ځوانان به د پردیو هیوادونو د پولو پر لور وخوځيږي، چې لامل به یې د هیواد ملي اقتصاد د سقوط سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
حیات خان حسن پور د خپلې دروازې مخې پیتاوي ته ناست او له ماشومانو سره د قطار لوبه کوي. څو ورځې کېږي چې نوموړی له ایران له 2 کلنۍ مسافرۍ څخه وروسته خپل کور ته راستانه سوی دی. دی له ماشومانو سره د قطار لامل بیکاري یادوي. حسن پور د طالبانو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تحصیل یافته ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خوست مو از دولت کې زمينه کوري برای
زمګ وختنه له دولت څخه دا چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړی، ځکه په هیواد کې چې ځوانانو ته د کار زمينه نه وي، ځوانان د بیگانه هیوادونو په لور ځي او د تېښتې لار خپلوي. دولت باید ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې پاملرنه وکړي.
ښاغلی حسن پور زیاتوي که دولت تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به مو د پردو هیوادونو د پلو پر لور خوځیږي چې لامل یې د هیواد د ملي اقتصاد د سکوت سبب کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم ډیری تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ څخه کړیږي. نثار احمد عمر د غزنی په تخنیکی پوهنتون کې د انرژي انجینرۍ په څانګه کې تحصیل کوي. دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی کې اوسي. ښاغلی عمر خپل راتلونکي ته اندېښمن دی خو ځوانانو ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي.
ما وختونه د مربوطه حکومت امارات اسلامي نه دا ده چې ټول افغانان د کار زمینه برابر شي د هیواد کې، دننه تر څو افغانستان د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي او موږ یو سکاله هیواد ولرو، تر څو زموږ هیوادوال نورو خارجي هیوادو ته مثلا ایران او نورو ترکیې دو هیوادو ته اروپایي هیوادو ته د مجبورۍ په خاطر لاړ نه شي.
دا چې د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کار د برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار وایي د دوی حکومت هڅه کوي چې ځوانان په کار بوخت کړي.
د غزنی سیمیز اداره خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو عمومي مدیریت په دې هڅه کې ده تر څو هغه ځوانانو ته چې کار نه لري د کار زمینه برابر کړي او په راتلونکي کې دوی یوه کاري بوختیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دغه ځوانان د بیکارۍ له امله په ډول ډول رواني ناروغیو اخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته هم شو. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نوموړې کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې شنډې کړې. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپل ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختي بللې دي. اوکراین او روسیا لا هم د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نسی تاییدولای. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابر کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارین کاشارګوټي په خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې ډیره ویجاړي سوي ده چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې په دې ښار کې شاوخوا لس زره کسانو ژوند کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې ویان دی سابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنگټن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل سوي په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکول سوي او ځینې نور حساس معلومات پکې شته. که څه هم دغه افشا سوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطحه محرم بلل سوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټیلیګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو تر څنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات شول سوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز رسپانې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا له یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی سي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني او هنګري د پولند او د بالټیک حوزې د درویو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابره کړي. ویل سوي په پام کې ده د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بله سرمشریزه کې وړاندې سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په باب خبرو ته کښېني. ناتو په 2008 لدې کال کې ویلي و چې اوکراین کولی سي په یو ډول د ناتو غړی هیواد سي خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نه سوه. هغه وخت امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یو عملي پلان ټینګار کاوه خو فرانسې او جرمني مخالفت کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
متخصصونو په باور د قشتېپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکی پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر پر وړاندې یو آزمایښت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
کله چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی و په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خوا ته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتېپی کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې لوړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي کنه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومتولۍ د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي، که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قشتېپی د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا، له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم که وکتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څیر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څیر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د قشتېپی کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی، کولی سي 550,000 هکټار مځکه خړوب کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یو ملکی کارکونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي، تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي، دویم پړاو یې د 2022 د کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چاري تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قشتېپی کانال د جوړولو په باب څه نه دی ویلي، خو په ترکمنستان کې یو هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمنی څنګ سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یو ستونزه نه بلکې یو فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قشتېپی کانال پرتله 4 برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپی کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپی کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي، عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 نه د کال پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره، افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکي دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره، طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
نن د اپریل و مد روختیا لنړیوال سره برابر ده، خو یو شمیر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو پر وخت روختي خدماتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړ لګښتونو لامل شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل ښار اوسیدونکې ده، وای څو ورځې وړاندې د نسې ولدی او روغتون کې د ډاکترانو د بېغورۍ له امله یو خپلوانه مرګونی حالت ته ورسېده. دا غي په خبره په دولتي روغتونونو کې د خدماتو کچا کمه شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه کې باید
هغه اړینه او روغتيي پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نکېږي. موږ دې شاهد چې یو خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روغتون ته تللې با خو دې ډاکټرانو د بیغوري له عمله نګدي و چې مړ شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکټران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجي ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه و.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکټران نشته، نو ما دلته راویستلی د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړي. نو دا چې موږ داسې خلک یو چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
میدان وردک مریض سره لدی چې عملیات شوی وو او انستیزی هم ورکړی وو، د دې لپاره چې بې وزلو رخصت یې کړ. دوی ویل چې د ویش په د بستر پیسې 2500 دي او که تاسو نشئ ورکولای لاړ شئ چې مقبول مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکټرانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولای موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډیره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې لپاره مریضان یا ناروغان د تزریخه کوي چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هیواده د متخصص ډاکټرانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکټرانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا نفر
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او په روغتیا هم ډېر لوړې تجربه درلودي، ټولنه نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا ته بابت د سوداګرۍ بڼه اخیستې چې دا بخپل د دې مسلې لپاره زمينه برابر کړي چې هغه محدود شمیر ډاکټران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی باید یو ناروغ لپاره ولري ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
موم غوختل چه دخل کد ده و ادا و او پخارون و ولسوالیو که دروختی خدمتون و رانی کولو ده ترنگوالی پارده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو. خدایات وزارت ویان چرافت زمان په دی اړه دی راپور تر خپری دوز مون پختن زواب نکره. خود امرجنسی روختون او دروختی نورین بشری مرستو او ده نریوالی روختی پا برخه که ده سیرم او روزن مرکز د روان کال دوری پلاسمه یو راپور خپور کړ چې په کې د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته روغتیایي خدماتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هر ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو تر منځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې له 1800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 5 ځواب ورکوونکو څخه یوې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یوې ویلي چې دوی نشي کولای هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نوری ویلی چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو ته کتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50 کلیزه لمانځي.
دوی مینی بایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځانګړي مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډ خبرونه ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یو بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خوند اثرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلو والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې سرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. د اسرائیل پوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ول شوې دي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کې چې روانه ونې په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیلو پولیسو چاپي واچولې. د غزې لبیلبیل برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوې دي چې اسرائیلو وویل جیټ الوتکو یې لس هدفونه ویشتل شي. په هغه کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې هم شاملې وي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ غار بخمود لیوي ساحه د بلې دیوي بلې ساحه د نیولو لپاره د یو بل د پوزیان د اصلاح څخه کوي. د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمرې کرخي وګدو کې څه باندې څلوي حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه اسناد پر افشا کېدو څلنې کوي چې پروانه ونه وکړي د ناټو او امریکا د پلانونو په اړه. انتی او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رقمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمي افسر روسه دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبه بوخت وي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هر کله کو. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګ د هغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې ځنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشه په خیر راغلی. راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو.
ما ابتدایي ذکر د لغمان په ولایت کې کړی دی. بیا مې متوسطه او عالی ذکر په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړی دی او په کابل کې مې کورس د قضا لسته دی او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم. بیا مې د لوړو ذکر لپاره خارج ده سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې کله چې خونځي ته تللی دمدې خونځي نه وایي پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وایي د ماشوم توپ د خاطرونو وایي نمرې زل چا خوانځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و او هغلتا په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې او بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زکری کری بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زدکړه وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح همسم فیختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکر د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو دراتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا به له هغې دا تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به مو یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
روخن
فکر مانا دادا چی یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام یو لور زده کړی دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زو زما وروکه ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالن کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړی درلودلی او نظامی برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام مړو سره وبخي. او خورګانې مشر خور خو د مشر خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشر خور هغه او بیا نو د کشر خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې. نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب حتمان د دومره بریالیتوبونو تر شا مور پلار ډېر هڅه کړې ده په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو. پلار ډېر هڅه کړې کومور او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خوندورن علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یادې زمنګ په کلی کې منګه د خیاطی ماشين درلود مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به زمونږ په کور کې قطار ولاړو چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله. اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلارے کول اگر چې ما ماګانو نور کاکاګانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار ز دوست لرم الله تعالی دې تمام مر سره وبخي نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب د لوړ زده کړو په اړه مرته وای تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و. چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادیې و په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه. دا مختلف جوشه او خواته ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دی چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل. اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه هادي هدایت معاون لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسه او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد. اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورما یو صفه فورما و دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې خانو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ راوستېله او پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بل صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړې او بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړې؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې. په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلین او ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما پر رسمی اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ترجمه کوله دا سند بر رسمی پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت خارو کې ژوند کوو، 10 نفره 40 نفره دی اکثر په محل کې واده کړو په چکسل واقعیا کې تقریبا 40% 41% ودونه کړو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک و د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا تپل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي، مؤلفه کړې دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین نو عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی مو لږ ذره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه همالته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وایي بس دا خو ښه خبر ده. مویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده، او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضي کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکی په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله. یعنی یو څوک چې په خپل خزه باندې بدګمانه او مونږ ته عادي ښکارېدل چې دا یو وژنې دا یو طبیعي حق مو ورته ویل. بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کال دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراکې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه، هلته زما مور وه او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، او هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې، د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نوي کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه، چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420 21 11 41 601. شمیره بیا تکراروم 00 22 11 24 800.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.